بجے بجے شوی احمد شبریم السلام علیکم دا سجی رډو ته دې سات خبرونه مایکروفون استاسو پروگرام ته زنګړی شوی دا وړاندې به دا خبرونه تاسو اوري خو مخکې تر دې چې دې پروگرام ته مخ کړو خبرونه د ناروی د کډوالو د شورا مشر یان ایګلاند نن په کابل کې د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره پر دې خبرې کوي چې په غیر دولتي مؤسسو کې ښځو ته بیرته د کار اجازه ورکړي. ښاغلی ایګلاند پرون په کندهار کې هم د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره پر همدې موضوع خبرې کړې وې. د سی این این تلویزیون ته په مرکه کې وویل چې طالبانو په کندهار کې له ده سره منلې ده چې راتلونکې اونۍ به په دغه ولایت کې ښځو ته اجازه ورکړي چې بیرته کارونو ته ستنې شي. طالبانو د تیر میلادي کال په وروستیو کې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې نړیوالو بیا بیا له طالبانو غوښتي دي چې دا پریکړه بدله کړي خو تر اوسه یې نه ده بدله کړې. ښاغلی ایګلاند وویل که چېرته په کندهار کې ښځې کارونه پیل کړي نو دی هیله من دی چې په نور افغانستان کې به هم ښځو ته د کار زمینه برابره شي. د پاکستان حکومت د کراچۍ له بنده اویا افغان بندیان خوشي او افغانستان ته واستول. د نیول شویو افغانانو مدافع وکیل منزه کاکړ پرون د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې په دغو بندیانو کې ماشومان هم شامل دي.
د کراچۍ او سین په بلبل جیلونو کې چې کوم افغان کډوال بندیان دي او په دې تور باندې ول شوی چې دوی قانوني اسناد نه لري په هغه بندیانو کې اویا بندیان د ماشومانو په شمول افغانستان ته ډیپورټ کړل شول.
اخلی منازی زیاته کړ چې په پاکستان کې لهم د بیا اسناد او افغانانو د نیونو لړۍ دوام لري. په همدې حال کې په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت کنسولګری وای چې د کراچۍ له بند خوشی شوی بندیان دوی په بسونو کې افغانستان ته ستولې دي. ټاکل شوی چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر د اوکران د تماس د دفاعي ډلې غونډه جوړه کړي. د اوکران د تماس په ډله یا یو ډی سی جی کې هغه پولیسکونو هیوادونه شامل دي چې پر اوکران د روسیې د غیر موجب برید په خاطر د کیف ننګه کوي. د دې غونډې د جوړېدو خبر په داسې وخت کې خپور شوی دی چې د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلنسکي هیله څرګنده کړې ده چې شپاړس جنګي الوتکې دې ژر ور وسپارل شي. د امریکا دفاع وزارت نن وویل د اوکران د تماس ډلې په آنلاین غونډه کې به پر دې خبرې وشي چې څرنګه د اوکران د ځواکونو زغرواله برخه او هوایی دفاع د روسیې د پرلپسې بریدونو په وړاندې پیاوړی کېدای شي. روسیې یو نړیوال هوایی نندارتون د نامعلوم وخت په مخه وځنډاوه. دا په تیرو دریو لسوزو کې لومړی ځل دی چې دا نندارتون ځنډی شي. روسی رسنیو نن د روسیې د هوایی صنعت د سرچینو په وینا خبر ورکړ چې د ایم ای کی ایس په نوم نړیوال هوایی نندارتون چې ټاکل شوی و د جولای له 15مې تر 30مې ماسکو ته څیرمه د ژوکوفسکي په سیمه کې جوړ شي د امنیتي دلایلو له امله وځنډېده. ایم ای کی ایس هغه نړیوال هوایی او فضایي نندارتون دی چې له 1993 کال را په دې خوا په هرو دو کلونو کې یو ځل پرانیستل کیږي. دا نندارتون حتی د کورونا وبا په وخت کې نو لغوه شوی. کاناډا او سعودي عربستان له 15 کلونو وروسته په خپل منځ کې ډیپلوماټیک اړیکې بیا پیل کړل. سعودي عربستان په 2013 کال کې وروسته لدې چې د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت په یو ټویټ کې په سعودي کې د ښځو د حقونو د نیول شویو فعالانو ملاتړ څرګند کړ. د کاناډا سفیر لریاس ویسو په کاناډا کې خپل شتمنۍ وپلورلې. د دواړو هیوادونو د باندنیو چارو وزارتونو پرون په یو اعلامیه کې وویل چې یو بل ته به نوي سفیران استوي او دا پریکړه د آسیا پسیفیک د اقتصادي همکارۍ سازمان د غونډې په څنډه کې د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان او د کاناډا د صدر اعظم جاستن ترودو ترمنځ د نومبر د میاشتې په غونډه کې شوې وه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر داده ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي ازادي رادیو ده.
زما نظر داده دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلامونه بیا ستړي مشي مایکروفون ساسه پروگرام دی ز فريده سياله مو تخنيكي چارجر سره میر احمد صفاي مخه توري د سره صلیب او سري مياشتي نړيوال فدراسيون وای د سمحال چې په افغانستان کې د اقتصادي زوال دویم کال دی او وشکلي هم پیل شوی. روان کال د هیوات دوه پدري ما برخه وګړي بشري مرستې ترته لري. د سره صلیب او سري مياشتي نړيوال فدراسيون په یو نوي راپور کې ویلي د افغانستان لا څلور در شو ولایتونو پدري در شو ولایتونو خلک بیرونی مرستو ته اړتیا لري چې خې د هیواد له څومره پراخ بحران سره مخامخ دی. په راپور کې ویل شوې دي داسې مهال چې په افغانستان کې د اقتصادي زوال دویم کال دی، د هیواد د چې دوه پدریم وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، د هیواد له وچکالۍ سره هم مخامخ دی. د سره صلیب په دغه راپور کې ویل شوې دي چې خراب اقتصاد د خلکو عاید کم کړی دی او مجبور شوی دی چې ډیر پور نه واخلي. په راپور کې د ورکړل شوو معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د کورنۍ په کچه د پور اخیستو اوسط په وروستیو کلونو کې شپږ چنده زیات شوی دی. په راپور کې د خبرداری هم ورکړل شوی دی که چیرې د ستونزو د حل لپاره بنسټیز ګامونه پورته نه شي، امکان شته چې وضعیت له دې هم بدتر شي. نن په مایکروفون ستاسو پروګرام کې پر همدې موضوع بحث کوو که چیرې د افغانستان اقتصاد په دې اندازه خراب ده. تاسو چې اوس زموږ دغه پروګرام اوري، خپل مو څومره پور اخیسته دی او څومره اقتصادي ستونزې سره مخامخ یاست؟ خبرونه ته څنګه کړی خپل ستونزې را سره شریک کړی او دا وایس چې تاسو د دغه اقتصادي بحران په وجه څومره ارشوي یاست چې پور وکړي؟ زموږ د سټډیو شمیره د 00 3 2 1 4 7 1 دا زموږ د واتس اپ شمیره ده. هم د وسیم زنګ وکړي موږ به ستاسو ستونزه په خبرونه کې راوخلو. پاتې یادونه کوم چې په پروګرام کې مکمل مهم رابللې دي. زموږ د خبرونې میلمه د ذهنیت جوړونې او د ټولنیزو مسایلو شنون کوي ډاکټر منصور مجاب دی. مجاب صاحب ستړی مشي په خیر راغلی خبرونې ته. مجاب صاحب که په پیل کې راته وایي چې دغه اقتصادي بحران چې نړیوال سازمانونه پرې تکی کوي چې د افغانستان د څلور دیرش ولایتونو نه یوازې یو ولایت ویسته ویل چې درې دیرش ولایتونه نور بیړنۍ مرستو ته خلک اړتیا لري. دغه کچې ولې په دې اندازه لوړه شوې او ولې کورنۍ اړ کیږي چې پور واخلي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او استاذ اوریدونکو ته سلامونه او لیکه هیله وړاندې کوم. زه به یو دا خبره ورې زپا کړم چې تاسو وکړه چې څومره قرض مو اخیسته. یو پښتنه باید ټول اوریدونکو سره دا وي چې د قرض د خلاصولو لپاره مو څه کړی دي، یعنی قرض بیرته څنګه خلاصوي، کوم مهارت کوم منابع شته چې تاسو له هغه څخه استفاده وکړئ او بیرته قرض خلاص کړئ. راځم دې ته چې ګورئ په ټول د تاریخ کې افغان وګړي له یو بل څخه قرض اخیستلو او د قرض حسنه په نامه باندې بوو او د سلام په نامه کله به چې یو څوک احتیاج شول یا به د ژوند ضرورتونه پوره کول او هغه به څنګه کوو د یو دوست عزیز نه به قرض اخیستلو او د قرض بیرته ورکولو. هغه به داسې و چې دی به کله د دهقانه یا د زراعت محصولات را ټول کړ یا به چیرته کار وکړو دا پروسه به بیرته بیا څنګه کوله په اصطلاح ختموله به. خو اوس بیا د شل کال چې وو بیا ځینې رسمي قرضونه وو چې بانکونو ورکول خلکو ته د یو څه ګټې په اساس باندې هغه هم اوس له منځه تللی دي او د خلکو ترمنځ اعتبار هغه صله رحمي چې وه، هغه همدلي چې وه، یو د بل سره کومک چې وو، هغه اوس څنګه شوی دی اعتبار له لاسه ورکړی دی. نو څوک یو له بل سره ډیر قرض نه کوي. رازم دې ته چې ولې د حالت رامنځته شوی دی، د خو یو د چې سو استفاده جویانو یو د بل د اعتماد نه د فزار رامنځته کړی دی. د دې ترڅنګ په یو مخ باندې په اصطلاح 15 لکه شپږ لکه مامورین رخصت شول. د دې ترڅنګ هغه خارجي مؤسسات چې وو یا په اصطلاح مؤسسات وو یا نور مرکزونه وو هغه هم رخصت شول وروسته د طالبان راتګ څخه. نو یو دم څنګه شول، خلک بیکاره شول او اړ شول چې د خپلو ضرورتونو لپاره قرضه واخلي بدون له دې نه چې دوی خپل مهارتونه لوړ کړي یا هغه مرکزونه یا په اصطلاح افغانستان کې کوم نهادونه چې دی وزارتونه چې دي هغه بدون له دې نه چې دوی ته یو بل بدیل لار وټاکي یا د دوی مهارتونه لوړ کړي، افغانان همدغه سي پریښودل او همغه دي چې اوس د خپل په اصطلاح غوړزنی ژوند په سمه توګه نشي پوره کولای. لاس پنجه ورسره نرموي. نو څنګه دا افغانان څنګه دي له زیات مشکلات سره مخامخ دي؟ نو په دې کې خو په هر صورت یعنی هغه کولای شي میرمن او ماشومان له سوی تغذی سره مخامخ کیږي او څنګه دي دغه ورځنۍ چاره په ټکنۍ حالت باندې او په یو متزلزل حالت باندې روان دي او خلک چې ګوري لورای په مخ او چهره کې مایوسی او غربت معلومیږي.
مجاب سبیا دا ونه موکړه چې اوس مهال زیاتره خلک دې تزلن نه کوي یا ډیر خلک زلن نه کوي چې شاته پور ورکړي. دا چې په افغانستان کې څه باندې دوه پدری مو وګړي بشری مرستو تاړتیا لري او د څلور دیرش ولایتونه په درې دیرش ولایتونه مرستو تاړ منوسی. آیا خلکو کې بیا دومره توانایي وي چې یو بل نه پور واخلي؟
ګورې د توانایي خبره خو داسې ده چې څوک د بل دوست سره همکاري کوي چې زه واقعیت وایم، خو بل عکس به داسې دي چې بیرته د قرض زندوي واده خبره ده، او بل باید د قرض ورکوونکي قرض اخیستونکي ته قناعت ورکړي چې زما پیسې په کار دي. یعنی هغه ورته چې ته په اصطلاح پیسې څه کوي یا خو ته پیسې لرې، په اصطلاح د دو گری سیستم چې دی یا د راکړه ورکړه چې دی یا د قرض حسنه چې دی، نو دا څنګه ده؟ دا یو په اصطلاح متزلزل حالت کې ده، بې اعتمادي ده د خلکو ترمنځ. خودوی باید دست وکړي چې د چنه قرض اخلي بار بار ځان قرضدار نه کړي، او د هوسونو لپاره قرض ونه خلی، په اصطلاح د سیالۍ لپاره قرض ونه خلی، او بل هغه څه چې په اصطلاح دوی بیا بیرته قرض نشي ورکول، په داسې مواردو کې باید څنګه وکړي؟ دوی له قرض څخه جدي اجتناب وکړي او بیرته د اخیستلو لپاره یو داسې لار او چاره ولټوي چې یا کسب زده کړي یا په اصطلاح یو تجارت، یعنی یو مهارت دی باید ولري، یو کاروبار ځانته پیدا کړي چې دوی څنګه وکړي هغه قرض بیرته خلاص کړي. نو دوی دلته په افغانستان کې جدي قرض ورکوي ځنې خلک، خدای به اعتمادي چې در منځ شوه ده د خلکو ترمنځ، او ډیره د قرض اخیستنو او په اصطلاح تعداد شوه ده، نو خلک زړه نه کوي چې قرض ورکړي او قرض اخیستون کې زیات دي. زه د سبیا مې چې دلته حکومت باید لاس په کار شي، دراز مدته قرضې ورکړي خلکو ته په اصطلاح چې څنګه وکړل شي، او بیرته دغه د قرض اخیستلو هغه کشتونه کم کړي، نو بیا کولای شي چې افغان کورنۍ یا د ماش څخه یا په اصطلاح د یو بل درآمد یا په اصطلاح د پیسو د لاسته راوړلو له مدرکه هغه قرض خلاص کړي.
کله چې موږ د پور اخیستو خبره کوو، مجاب صاحب، یو بل مسله رامنځته کیږي. تاسو د قرض اخیستو یا د پور اخیستو هغه ځینې هغه خونه مو بیان کړ که چیرې کار ورسره نه لري، بیرته ورسره د قرض ور نه کړي، نو ستونزه سړی مخ کیږي. څنګه کولای شو د قرض مخه ونیسو که یو سړی کتم په اقتصادي وضعیت باندې ډیر یو تعادل حالت کې نه وي یا هغه کار ونه لري، او د دې لپاره چې دغه وکولای شي کورنۍ ته یو څه پیدا کړي د خوراک لپاره د قرض نه علاوه؟ ځینې کسان دي همدا چې ستونزې سره مخ شي، ملګرو ته وایي چې باید ما سره مرسته وکړي یا نورو نه قرض غواړي یا بل داسې لار لټوي چې په اسانه پیسې ترلاسه کړي. څنګه وکړو چې دغه حالات مخه ونیسو او یو سړی دې ته مجبور شي چې کار وکړي، د دې په ځای چې پور واخلي یا چاته د سوال لاس وګوت کی؟
ګوره، خبره دا ده چې د قرض ورکوونکي بعد مقابل طرف درآمد او اقتصادي حالت په کتو باندې قرض ورکړي. یو خدای دې چې چاته بعد څو موارد دي د قرض په اخیستلو کې، یو مطلق چې چاته قرض ور نه کړي، چیرته کاروبار کړي، یعنی هغه څوک چې اول راځي د دوی نه زیات قرض اخلي هغه ته بعد قرض ور نه کړي، او د دې د درآمد یا وظیفي پوښتنه وکړي چې څومره درآمد لري، او دغه 40% یعنی دای بعد قرض ور کړي. او د دې ترڅنګ ځنې دلته سوی استفاده جویان دي چې هغه څنګه کوي قرض مال ترنه اخلي بل ځای په نقد خرڅوي، خاصا د په موټرو ملک د سلسله د موټرو په کاروبار کې. مثلا زستانه یو موټر اخلم په لزر ډالر بل ځای خرڅوم په نظر ډالر باندې، او دا سیستم ډیر روان دی دلته. یعنی باید د مقابل طرف اقتصادي حالت په کتلو باید څنګه وکړي هغه ته قرض ورکړي، او څنګه وکړي د قرض باید څنګه وی شاهدان وی او د کاغذ پر مخ ولی کل شي، ځکه د قرض ورکول یو کاذب انګیزه را منځته کوي چې هغه به ځای خرید به ځای مصرفونو ته په اصطلاح سوق کوي. نو څنګه باید وکړي؟ دوی د مقابل طرف د عایدات او اقتصادي حالت ته په کتلو باندې قرض ورکړي ترڅو کاذب انګیزه ایجاد نکړي چې هغه په اصطلاح به ځای مصارف وکړي. او د دې ترڅنګ افغانان باید څنګه وکړي؟
پلان په پلان باندې ژوند مخته یوسی. یعنی دوی داسې دي به پلان کارونه کړي او ځنې زموږ په ټولنه کې بد فرهنګ دی چې قرض وکړه خزه وکړه یا قرضدار چا وژلې دی یا په اصطلاح نور داسې ټولنه کې بد متلونه دي او جملې دي د تاریخي لحاظ موږ په ټولنه کې وجود لري پاره باندې باید خلق ونه غولګي او څنګه وکړي د قرض اخیستلو ورسته باید په دې کوشش کې اوسيږي چې زه بیرته قرض ورکم یا په اصطلاح په کور کې مصارف کم کړی یا هغه تجملاتي ژوند چې د اصلي ژوند چې د هغه نه اجتناب وکړي دغه وکړي ته نه د ملمستیاونه لا بد او سیاله او فرهنګ نه دڅخه دغه وکړي بیا هغه مقابل طرف هم پویږي چې په اصطلاح د سړی کوشش کوي از ما قرض به راکوي نو بیا هغه ډیر جدی نه نسی ټینګ هم نه نسی نو د دې داسې اکثر په افغانستان کې قرضونه داسې چې وای خستلو بیا فکر نه پکړي دغه د خلاصون لپاره هڅه نه کړي هغه وی چې بار بار قرض اخلي او کله چې بار بار قرض واخستلو د مشکلات نورم په اضافه کیږي او د یو نو د پخون لوي د تر رواني ستونزې پیدا کیږي په اصطلاح نور مشکلات منطقي ورته هغه دنه اراده او اعتماد په نفس اخلي یا ضعیفیږي ورته.
ډیره مننه کوربدان ډاکټر صاحب تاسو بیرته راوګرځو په دې به هم ساسې نظر واخلو چې زیاتره کسان د دې لپاره چې ودونه وکړي یا میلمستیاوي وکړي یا ځینی داسې فرهنګونه دي چې هغه دوی تر سره کړی پورونه کوي او همدارنګه ځینی کسان چې کله پور اخلي هغه بیا داسې فکر کوي په ځنګړي ډول هغه چې د نږدې کسانو نه د کورنۍ د ځینو غړو نه پور اخلي داسې فکر کوي چې بس دا دوی بیرته نه ورکوي او داسې غنی چې دا دوی خپل پیسې دي. په دې به هم ساسې نظر واخلو. خو اوس یو وريدونکې قاری صاحب پښتون د شبرغان ولایت جوشتان را سره ده. تاسو ستړي مشي په خیر اغلی قاری صاحب تاسو راته وای چې په جوشتان کې څه حال ده؟ هلته خلک د پورونو اخیستو ته څومره زړه ښه کوي؟
بلې خوري کې زما سلامونه قبول کړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستړی مشي په خیر اغلی قاری صاحب تاسو نظر او
ډیر شمو موضوع متاکل او ډیر شمې المام لري زما سلامونه دې قبول کړي. خبره دا څه ده چې هغه قرآنی پور چې مخکې به خدای تعالی امر کوي چې تاسو قرض حسنه ورکړي او دا قرض حسنه چې سړی بندت ورکړي خدای تعالی ویل کما ته چې راکړي یعنی خدای تعالی خو موږ پور ته چا جن لري ولیکن د دې څه مقصد دا دی چې خدای تعالی وي اب بندگان خپل په مابین کې تر هم سره وکړي. نو دغه د پور ورکول یا د پور اخیستل تقریبا د ساسو ملمان پویږي په دې خبرو باندې دا قرض حسنه تقریبا د بینه تللې ده. خو دا ولې تللې ده چې تر هم د مسلمانانو د زړه سره وتلې دي او بل خبره دا ده چې قرض حسنه ولې د بینه تللې ده. د افغانستان خلک مجبور دي په دې نامه او په یې نامه پور اخلي او بیا دغه پور نشي خلاصولی. نو یو میاشت پر تېره شي، دوه میاشتې پر تېره شي، شپږ میاشتې پر تېره شي، نو دا پور چې نشي خلاصولی هغه چا چې قرض اسنه ورکړي هغه هم خپل د قرض اسنه او د خپل ثواب بیا زاره کې هني ورکړي. دی لري نه دا پور ولې نشي خلاصولی؟ بعض خلک یې لري نه ورکوي او ډیر خلک یې نه لري برای نشي ورکولی. بره نو دا خلک دا قرض اسنه ورکوونکي بیا زاره شي او بل پور ور اخیستل دا شي دي چې موږ ډیر افغانان دا شي خلک یو خوري کې موږ بې کفایته پدې یو په توخانی نظام کې یا په وسنی نظام کې اوس هغه سیستم د نظام بدل سو لکه مجاب صاحب چې وویل ډیر خلک بیکار سو هغه پور اخیستلو ته مجبور سو او یا بل خبره دا ده چې ډیری پیسې افغانستان ته رالی موږ ډیر لوړ معاشونه درلوده د دغه معاشو څخه موږ یو شی ذخیره نه کوي. کوم یو شی ذخیره کړی وای نیمه مو خوړلی وای نیمه مو ذخیره کولای نن به اصلي ذاته سرمایه درلوده. او بل خبره دا ده چې دا پور اخیستل ډیر خلک د شالی سم اخی دا خرافات او رواجات او انانات دا شوم انانات په مشکسته لکه درونو ولور یا پرزن درنی میمانی یا پرزن یو د بل په شالی مرمسیا ورکول یا یو د بل د شالی سره ودونه کول دا هغه شی دی چې افغانان و پورته احتیاجی او بیا نشي ورکولای. په افغانستان کې خصوصا په جوزجان کې خوري دا څلور قشره ډیر پورته اړ دي. یو معلول قشر یو خو معاش نه دی ورکول سوی، که معاش ورکې م کفایت نه ورته کوي. بل دا متقاعدین چې اوس معاش نه لري، تقریبا معاش یې بند دی، نه دی ورکړی چا. بل د معلم قشر چې هغه د میاشتې شپږ زره یا اووه زره تنخواه لري، په دغه شپږ زره اووه زره د ده ګزاره نه کېږي، مجبور دی پور واخلي، او دا پور چې واخلي بیا لري نه چې ورېږي. او څلورم قشر دا اوناسیه قشر دی چې هغه پر کار باندې وه یا تولیدات درلوده، دا هغو تولیدات ته اوس بازاریابي نشته یا ګر سره بیکاره شوې، و دغو دغه خلک هم پور ته اړ دي. نو خدای دې وکړي چې افغانان یو د بله تره هم سره وکړي، یو د بله لاس سره ورکړي، او په بد حالت کې په سخت حالت کې چې راوس دی یو د بله په درد سره وخوري، یو د بله لاس سره ورکړي، تر څو چې افغانانو دې مشکل خلاص شي.
ډېره زیاته مننه پښتون صاحب کور دی ودان چې نظر در سره شریک کړو. بغلان ته به ورشو. محمد نبی هم را سره پاړي کې کده. تاسو هم ستړي مشي، په خیر راغلی. تاسو نظر به هم په دې اړه وورو. بلې ستړي مشي، په خیر راغلی.
مننه، خوشاله اوسې. البته محمد نبی احمدی هم بغلان مې تماس وکړ. مخترم البته سلامونه مجاب صاحب ته، پښتون صاحب ته سلامونه، بلکې ټول اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام،
خوشاله اوسې.
مهرباني ساسه سره ورو احمدي
صاحب. او بلې مرالي وګور افغانستان له پښتون سره شوې ده. نو زیاتر وختو کې موږ سیګورو باز خلک ځمن خلک تقریبا قرضه دي، بیا خپل وخت وادي باندې چې د کومه اډمه ایده مزاکي تقریبا سره دی اور کوي. نو باز یو تعداد خلک دی وخت چې مرالي وګور شه چې نه په پیسې واخلي ډیر لاټي وي، یعنی ډیر یعنی څه کار کوي، چې دوی څه وخت در کوم واسه وخت در کوم، یعنی ور کوي تقریبا شړ من سره راځي جنجال راځي وګور شه څه خلک ملګری دي ملالې چې وګوره بیا حکومت ته یې چې فکر کوي چې مکمو ګرځي، یعنی مشکلاتونه زیات شي. نو بعضې کې بدبختي دا راته افغانستان کې وګوره لکه پښتون صاحب چې ویلې فقر ده، یعنې زیاتره وختو کې موږ وینو چې د چې خلک هم سره پیسې په خپل وخت واده ورکوي. چې خلک دي چې ما مخکې ویلې چې جنجال جوړي، ځان هم جنجال جوړي، هغه کور قبیله او خپل خپلوان ټول سره خفه شي. نو یو سړی قرض اخلي باید اول کې چورت وي ځان سره، یعنې هغه سوچ وي چې زه دغه پیسې ورکوي سم نه سم ورکوي. نو دا په خپل وخت کې ورکه سره چا سره خپې دیني هغه نه موږ راشه یو څوک وايي کله دیني کې مسله کې دا راغلی دی منالي چې سره پور اخلي بیا خپل وخت باندې دی هغه وختونه کې شو څو لګنه چې مخ کې ورکه هغه ډیر ثواب لري اجر لري. نو په وخت کې چې افغانستان کې موږ تاسو په وخت کې نو تاسو کار نه کوئ، یعنی خپل خپلوانو خپل خنیت هم موږ راشه سره خنیت کار کوي چې سره مرسته کوي. نو هغه باندې بیا سره پښیمانه. نو باید موږ کوشش وکړو چې هغه اندازه پیسې واخلو چې موږ ورکولای شو بیرته، یعنې ورته پیدا یې کړو ورکړو. نو په ژوند کې وګورئ داسې مشکلاتونه دي افغانستان کې. نو بیا موږ هیله کوو خلکو نه شي باید خپل معاملو کې صادق اوسېږي. نو هغه کوم مشکلات چې یو سړی پښیمانه شي، ولا ما دا ښه کارونه کړې، دا پیسې مې نه ورکړې، داسې مشکلات به نه راتله. نو دغه چې موږ خپل سترګو مې لیدلي خپل خپلوانو کې، نو دغه یو ښه پروګرام ته جوړ کړی دی. تاسو هم ډېره مننه. وخت چې دغه مشکلات افغانستان کې سره
مننه کور ودان. محمد نبی احمدی و چې بغلان موږ سره خپل نظر شریک کړو. د پلوړي دونکو په امر واخلو بیا ډاکټر صاحب تور شو. سلام ستړي مشي، څوک یاست؟ لکم زما لیکنی نیولې ده.
السلام علیکم محترم فرید جان سیال خور، سلامونه مې کې هیله تا ته محترم ډاکټر صاحب منصور مجاب او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
علیکم سلام، تاسو ستړي مشي. زرملوال صاحب په خیر راغلی. ساسي نظر ورو چې په پښتونخوا کې حالت د پور اخیستل او پور ورکول دغه مسله څومره ده، او حالت خلک یو بل ته پور ورکوي؟
دلته پرې د ځان ته رسم او رواسته اکثره دا یو برته پورونه ورکوي. مثلا د شي یا قرض یو د مجبوري په اساس باندې شوک وغواړي چې د چا نه قرض وغواړي، مثلا ضرورت نه ضرورت د ادا کولو لپاره بل چا نه چاندې شي قرض وغواړي، دا کېدې شي د تن دا چلسته جاری ده.
بیا خلک پور ورکوي کنه؟
نو دلته اکثره د شي پرې د جان یو خدای غږ ته غاښ شدل به د مرغه کته وصل کیږي، نه پیغام شو وجد.
فکر کوم چې ساسي موقعیت لک خراب ده، او ساسي غږ چې کله راځي جړ جړ کیږي. فکر کوم چې شمال به وي ساسي په سیمه کې، دا چې په ټلیفون کې
ساسي. نه شمال، بالکل بالکل شمال دی، هیڅ شک نه دی، بالکل
دا غي په وجه باندې په کته وصل کیږي. خو ساسي غږ موږ لرو، تاسو خپل نظر وایي.
نو د موږ خو نظر دغه ته چې اکثره د شخاله کې چې هغه پورونه کوي، بلکې په تاسو هم کېدای شي فرید جان له موضوع نه وته خبره نه وي. دغه اکثر عدالت د خلک د بیچارهګان اکثر افغان کډوال دي دا په دغه خفت بټوي چې قانون کوي دیونه مثلا تور اخلي د سپور اخلي چې هغه مثلا ځان ور سره ګرو کی د ډیر وخت لپاره بیا هغه پیسې شور پر کین ډیر وخت لګي ډیر یعنی ځن غواړي پر ځن سره ور پر کی هغه دلته خو بیچارهګان لاس تشي بده مرغه مزاتی هغه هم له دې نه سوې استفاده کوي هغه د بټوې وال کوم دي د خښتې د بټوې وال سيتي دا اکثره ګروګانې ونی شي دا شایم ستل ته پدې خیبر پښتونخوا کې خاص کر د غاری ترکم کوم چې موږ افغان له ردلتم دغه حساب کتاب ډیر زیات دا لکه څنګه چې موږ ته ګران هواد کې دي هم درته هم دا شی یو بل سره پور یا دا اصلا دا خوراک پروشي اکثره دکانونه یې دنه بعض خلک پور وړي نو هغه د شکیږي یو څه پور یو څه سامان په نغدو وړل یو څه پور ورکول بیا چې کله دوباره هغه خوراک فروشي دکان ته ورځي مثلا یا د رخص دکان هر یو دکان چې ارتجارتي هغه چې کله ورځي کومې مخکې د کوم پور او پور ځنی ولا یې خرځنی کله هغه ورکه او نور بیا شي ځنی وي بس یو لښنه یو له بل سره کې دا کار هم دلته روان د محترمې پریزا جانې
څومره د خلګي د دغې سیمې خلګي غیزمن کړي په ځنګل ډول هغه چې به دغه د بټو یادونه مو کړ چې دوی کې دوی کاملاً ګرويږي دوی بیا ټول عمر مجبور دي چې مغه سره کار وکینو
بالکل سره نه جاي دی وینم په دې کې شک نه استعمال دي لیدې خپل باندې الحمدلله دا چې مې مثلا په ټول ول سره د خپل کار نه کومه نو على اول دينا كي زنا كوما بنور خلقو ميم جلو درد كي زكا كتول ديو وجود بانزامنو يدي شك نستا ما اخبال باندي دير اخوا ورطا بديجي دا شي شويني بازي خلقي مثلا دا دي كبال كار كي دا كاغزونو كيلي لدو سرام دير كسان ومزبري باندي كار كي دا دي مياستو دي دیرو میاست میاست باندې په یو باندې غفورونه د خپلې مثلا د دې چې بیا زیات د کسر عمر طالبان چې وینم د کبال دواله سره کار کوي بیا د دې سره مطلب یو څه په ورته ورکړي یو څه پاکي یو خبره ده دا اکثره د شی بازي یو مهمه موضوع مې بل را پیاسو اکثره د شله کې شغه په دغه فور ورکول کې ناغيري کوي مثلا یو دکانداري مثال تور کزي چیرته ورسم او سپور سودا جنراولم که چیرته په خپل وخت باندې روپی ورکم نو هغه خوشاله وي هغه روپی ورته ورکم نو ربیا سردا جنې سم او چیرې نه غېړي کوم چې مثلا زور به کم او دې چې هغه دکاندارم دې چې سپین نه لري بیا آینده بیا د چا سره پور او دار نه کوي او په اخر کې کوي پښتنه وکم له محترم منصور مجاز نه او خوشاله سم چې د تاس پروګرام کې نه ده منصور مجاز صاحب خوشاله ده او ډیره ښه خسته ده الحمدلله نو دې نه پښتنه دې ما ده چې هر هغه څوک چې هغه چانه پور کوي له مجبوري په وجه باندې یا مثلا د ډېرې مجبوري وجه نه څوک چانه پور ودار کوي قرض اخلي آیا په هغه کې د دې نه چې عام ولس مرسته کولی شي بلکې دولت کوم هیواد چې کوم دولت یا حکومت یې هغه په دې باره کې څه دلچسپي لرلی شي او د دې خلکو سره څومره مرسته کولی شي دا یو پښتنه دی مجاب صاحب نه دی ماده کدی ورته جواب راکړي
ډیر مننه حتما مجاب صاحب ساسي پښتنه اوریدلې وی کور مودان چې د پښتونخوا مو څنګه هلې او هلته د هغو کسانو چې په بټیو کې کار کوي او هڅه د پور په بدل کې بیا دوی ټولو مجبور دي چې دغه کسانو چې پوري کړه دی ورته کار وکړي دا سونه مو شریک کړه په دې اړه به هم ډاکټر صاحب نه پښتنه وکړو خو ډاکټر صاحب تاسو په پیل کې از موږ د دې اوریدونکو پښتنه کا جواب کړئ
مننه د درې وړ اوریدونکو څخه قاری صاحب په دنیا او د بلورم په دنیا باندې خبرې وکړې زرملوال صاحب هم خبرې وکړې ل درې وړ مننه ګورې زب حوال را شما یو لږ جدي خبرې به وکړو ګورې زموږ تاسو پرهنګ کې د هر دکان لیکل شوی دی چې قرض مننه دی حتی ستاسو دوست نه هم یا مثال چې د نوح علی السلام عمر نه لرم یا په اصطلاح قرض و پات شوی دی سبا جنازه دی یا د دست دو اشخاص او عکسونه په رسم کړی دي چې یو قرض ورکړی دی یا بل قرض نه دی ورکړی هغه خوشاله یا په اصطلاح بل خپاویم رازم دیتا بل مهمه خبره ده چې وزه د بحث داسې باید وکړم څوک خپانه شي هم قرض واخستون کای هم قرض ورکون کای ګورې څوک قرض ورکوي هغه به څنګه وکړي نه ویل زده کړي درست نه ویل چې مقابل طرف کې رابطه خراب نشي په ښه ډول نه ورته ووي یا یو لار ور وخی بل څنګه وکړي د کاروبار اصول ورته وخی چې مثلا زکه دغه کاروبار مې د یو کټه قرض درکم زما کاروبار ساقط کیږي یا په اصطلاح لمن ددی یا ضعیف کیږي بل خبره ده چې یا ورته وی چې سیستم مې کمپیوټري دی د هریدلو مشکل لرم نشم کولای چې بیا د ستاسو دروازې ته درشم یا بل څه وکړم یا بل څه یو ده خبره ده بل خبره ده چې قرض د دریم شخص په غاړه ور واچوي چې مثلا بابا مې پلار مې یا رئیس مې اجازه نه ده درکړې قرض نشم درکولای او بل هغه چاته باید چې نه پیژنې هیڅ باید قرض ور نه کړي هغه څوک چې اعتبار نه لري قرض ور نه کړي خو قرض ور کوي بیا څنګه وي د مقابل طرف د قرض اخیستون کې د اقتصادي او دغه د کار او کسب مطابق یو څه قرض ور کوي رازم دي ته که څوک قرض اخلي څنګه قرض واخلي د څوک قرض اخلي مثلا زستا خور نه قرض اخلم زه باید یو شل نفره ذهنن ولی کما مثلا قاری صاحب د بغلان جزجان د بل بغلان د بل په اصطلاح اورور چې و زینه زه دا لیست کما بیا دې ته ویم چې شل زر روپۍ خو مې په کار دي دې ته بیا ویم چې ل 5000 نه تر شل زر څومره ما تر کولای شي زما به په اصطلاح ما مخکې چې شل زرم په کار دي نه 5000 زرم په کار دي نو ته به څه وی چې د 5000 نه تر شل زر څومره پیسې را کولای شي نو دا څنګه دی هغه 5000 خو باید ما تر اکړي دغه مقابل طرف اگر روان تر تاثیر لاندې نیول کیږیم څنګه وشي د یو ښه تاکتیک دی خو د دې تر څنګ باید د قرض مشکلات ایجاد نکړي داسې قرض موږ وانه خلو مثلا زستانه بعد از قرض وانه خلم چې تاته ټول عمر کار وکړم یا په اصطلاح بیا خور میر یا په اصطلاح اولاد ورکوم ځن انجونې دی په قرض کې ورکول کیږي یا په اصطلاح د ژوند یو بل مهم ارزښت باید د قرض په بدل کې ور نکړل شي رازم د زرململ څو پښتنه ته ګوره په ټوله نړۍ په ټولو هیوادونو کې هر چاته قرض ورکول کیږي هغه د یو ضمانت په مقابل کې د ذکر لپاره خاصتا د یو کار او بار په خارج کې د یو فرصت ایجادولو لپاره کله چې د پانتون پاریخ شي هم قرض ورکوي مخکې د جریان د پانتون کې هم قرض ورکوي خلته سود اخلي تنه دلته د سود خبره خو بیا موږ دینی ارخ په اصطلاح متضرر کیږي خلک اجازه نه ورکوي حکومتونه هم اجازه نه ورکوي او خپل هم غیر فعال دي په اصطلاح هغه نه کوي اما په افغانستان کې قرض وس مطلق بنده یعنی د اوس حکومت هیڅ چاته هیڅ اداره وجود نه لري چې چاته د لس افغانۍ قرض ورکړي او مخکې په اصطلاح د خصوصي بانکونه و چې هغه به قرض ورکول زما هم د یو پیشنهاد و موجوده په اخر کې کومه چې حکومت د افغانستان حکومت باید د قرض اداره را منځته کړي ځکه د مشکلات دومره زیات دي قرض د څنګه وي د هم خلکو ته لار چاره وروخی د قرض خلاصولو او هم څنګه وکړي همکاري ورته وکړي آگاهی ورکړي او یعنی د قرض اړوند ټول موضوعات دوی باید څوک چې قرض اخلي یا په دې مشکل کې وي نو هغه څنګه وکړي په اصطلاح دوی راهنمایي کړي او پهلن په افغانستان کې داس اداره وجود نه لري چې هغه د چاته قرض ورکړي افغانان به احتیاط کوي او ډیر مصارف او بی ځای سیالۍ دې نه کوي هغه په وطني اصطلاح د خپل سړک سره د پخې غځوي نو دوی که قرض اهم اخلي باید څنګه وکړي بدیل ورته ولري او د داسې چنه واخلي چې په مشکل ورسره اخته نشي یعنی یا داسې دوست نه واخلي یا داسې خپل نه واخلي چې بیا مشکل ورسره مخامخ نشي نو په ټوله کې اوس په افغانستان کې نه کومه اداره شته نه کومه موسسه شته ده او نه خپل حکومت چاته قرض ورکوي
ډاکټر صاحب اقدام راتوي هغه کسان چې بیا بيخي بي وسدي یا په ځنګل ډول په افغانستان کې شل کاله جګړه وال دي وړاندې جګړه وا زیاتره د سکورني دي چې واز مېرمنې دي پکې او هغه هیڅ وسنه لري یا باید سوالو کې یا باید پورو کړی دغه کورني و لاسنیوي بیا څومره اړین دي یا کدوې پور کې لچانه د دوی بیا لاسنیوي څومره اړین ده
ګوره زه خود از موږ په خپل کوڅه کې دلته مېرمن ناشتي وی زه خجالت کړم چې راځم کومک هم ورسره کوم، یعنی دا زویه مې افتخار دی چې زه هر ورځ د دوی سره کومک کوم. او له ټول افغانان څخه مې د خواهش ده چې په کوڅه کې مېرمن دي ماشومان دي دغه سره کومک وکړي. هغه ختمونه، هغه په اصطلاح د واده مراسم چې نیول کیږي، هغه په اصطلاح خیرپاتی مراسم چې موږ په ټولنه کې د ځنې مناسبتونه دي، هغه ته باید دغه د امامانو وظیفه ده، د وکیلانو وظیفه ده، د کوڅه د مشرانو وظیفه ده چې څنګه وکړي هغه یو څه قانع کړي چې دغه په کوڅه کې مو غریب دی، مېرمنه ده، یتیمه ده، کونډه ده، نو دلته بله چاره نشته ده. هغه په کت څنګه کې سوال کوي. زه وینم دلته نانبایو په مخ کې ناست دي او یو بل شخص دی چې ختمې وي مخامخ کور کې ورته د یوه قصه وکړم دینه ته مخ زه چې ختم ته دعوت کړم لږ مې ورسره شناختم و مخامخ هر ورځ په نانبایو کې زموږ په کوڅه کې مېرمنې به کېناستلې. زه چې ورغلم ما ورته چې وروره دا ختم تا په اصطلاح ارتباط کړي دغه مېرمنې نه ویني و چې بس بل وروره راجک شولو چې د دې هغه باندې ذکرم بس دا موږ نه اشتباه وشول پاینده کې بده نه کړو او د دوه مېرمنو سره ډیره خبر دی وکړه ای دو سره به موږ هم کومک کړو ځکه موږ د په ځان منلې و او څه مشکل و هغه حل شوی و د ختم کړو. نو په هر صورت د فکر کې د ختم وکم مشکل به مې حل شي، خو که غریب تور کی پغه باندې فکر کوي چې پغه به حل نشي. نو د امامانو د مسجد په جمعه خطبه کې چې ووی مثلا قاری سپا جوزجان کړي یور د ووی د حج اوقاف ریاست د لارډ شي ورته ووی چې جمعه په ورځ باندې تاسو کوم خیراتونه چې کړی هغه دغه مېرمنو ته ورکی. او بل د دې تر څنګه خبره ده چې یو نن هغه څوک قرضدار دی چې هغه یا علم نه لري یا کسب و کار نه لري. زموږ په ټولنه کې نه کسب کار کړي نه علم ته دي. اوس خو نیمایي علم بسته شوی دی، په نیمایي افراد د جامعه خو مکتبونه بند دي، هغه خو علم نشي حاصل اولی. نو د نارینه د کوشش وکړي هغه ته چې فرصت زمینه مساعده ده هغه به څنګه وکړي؟ یا کسب زده کړي یا ځان باسواده کړي. یعنی کسب داسې کسبونه دي خورې چې د یوې نیمې ورځې نه کېدلی شي چې موچیګرات چې زده کېدلی شي. تر دریو میاشتو په افغانستان کې څومره کسبونه چې دي دا زده کېدلی شي او بیا څنګه کولی شي په هغې باندې خپل هغه ورځنی ژوند چارې مخته بیولی شي. د دې تر څنګ که هغه د ناوړه دودونو حاکم فرهنګ څخه اجتناب وکړي هغې ته نه وویي. او زه یو مثال ورکوم چې موږ د ټولنې په کلي کې چې موږ اوسېدو غریب ترین خلکو موږ نان تر ورتوی تروی هغه به موږ مور راکول هغه مخړل بس پلار مې چې تاسو تحصیل کړی تحصیل کړی تحصیل کړی تحصیل کړی او په رخصتیو کې به مې کار کړلو پلما یو څه مې یاد خار نه او اطراف ته وړل یا مې د اطراف نه خار ته وړل. نو دغه سه کار مې کړلو منډې تر مې کې توجه مې کړه هیڅ نه و. موږ خیراپاتی پروګرامونو کې موږ برخه نه ده اخیستې. ما د دوو ورونو پیوه ورځ ودونه وو پلار او هغه نور تر مې وچې د بعد موږ یو مجلل مراسم ونیسو ما چې نه فقط غوا خراوړې یو به ورواچو یو خلکو ته ورکې. موږ ته چتر اوسه یو قلم کتابچه نه درکړې. ما کلیوال به غږ اوري زه به چې قرض راتلمه موټر کې دلته مې بل چنه پیسې اخیستې هغه به مې ورکولې پانتون ته به چې راتلمه. نو په ټوله کې باید موږ هغې ته نه وویو او علم یا کسب زده کړو. علم یا کسب یعنی یو کار وکړو. د دې تر څنګ ما خپله د مېرمنې سره توی نه دی کړی، په هوټل کې مې واده نه دی کړی، فقط شل نفره مې راغوښتي دي. ما مېرمنه هم باسواده وه او څنګه مې کړي هغه د واده مراسم مې کړي دي. اول کې ما ته ځنو خلکو په اصطلاح کنایه ویلې خو زه هغه هیڅ په کیسه کې نه اوسېدلم. نو ما محدود هغه مراسم ونیول اوس پزل د خدای د خوشاله یو خبرې بیخي زموږ په ذهن کې نشته دي. نو څنګه کې موږ چې ډېر غریبي وي د وادونه او سیالۍ او د کسب و کار نه موجودیت ټول ژمی موږ په پیتاونو کې تیروو، وړی په اصطلاح ته سیورو لاندې وو او نه غرونو ته مراجعه کوو. په غرونو کې درې پابریکی دي، یا غرد غرونه دي او بدی او په اصطلاح ځمکه د زراعتي زموږ هغه سنتي ډول باندې زراعت روان دی څوک توجه نکړي ورته او کڅوک وی چې داسې د خبره هغه ده یعنی وی کڅوک بام ولري باید نه باید احتیاج وي په ګلدان کې دی وتشي وکړي د بام نه دی په اصطلاح وری بي په اصطلاح راټول کړي اوس دغه په کابل ښار کې په اطراف کې یو انګور څوک نه لري یو انګور په کور کې فقط دریل وشته ځای ته ضرورت نور دی په بام چایل ورته جوړ کړي هر معلم هر ملا باید یو صندوق مچای ولري دی اصلو هم دغه سه خیاطی د په اصطلاح د کتاب کې ذکر کړی په سلګونو کسبونه دي چې موږ کولای شو د نورو له احتیاج خلاص وو او هغه څوک چې کولای شي زده کړې وکړي هغه د خپل اولادونو باندې زده کړې وکړي جدي زده کړې وکړي مصرف دې په وکړي او مکتب ته دی وردی کتاب قلم کتابچه شخصی دی ورتونی سی نو زمو اکثر ځوانان زر چې فکر کما شپغو اولاد ای وی یو تحصیل تلیږي نور تربګنات او بده یو او په اصطلاح رقابتونو ته ساتلې وي بدمعاشۍ ته ساتلې وي ټول باید زده کړې وکړو په هر سن کې سن عمر کې که اوسېږو موږ باید زده کړې وکړو تر څو موږ ته د هغه لارې پیدا شي په اصطلاح د اقتصادي مشکلاتو د حل لارې چارې موږ ته پیدا شي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب ډیرې ګټورې خبرې مو وکړې. هیله مند یم چې ټول اوریدونکو اوریدلې وي او ستاسو دغه خبرونه چې هر ځوان ته اړتیا ده چې حتما یا باید زده کړې وکړي یا کوم مسلک زده کړي تر څو نورو ته احتیاج نسي دوی باید حتما د دې دوه نه یو انتخاب وکړي. اوس په اوریدونکو راوخلو سلام ستړي مشي.
علیکم السلام پریده جانې خور سلامونه تا ته ډاکټر صاحب توریدونکو ته نبی الله زابلای د شیبه لغزنین خبرې کوم.
زابلای صاحب لغزنین بخیر اغلی ساس نظر اورود پورونه پاړه باندې غزنی کې خلک څنګه پور ورکی خلک پکې پورونه اخلي او کنه
ډیره مننه خوري بیا د زابل پر نورې زما ډاکټر صاحب ډیره مفیدی خبرې جالب شبه روان کړی ده ډیره ګټه مورنه واخسته نو د زابل پاک دم نه درته ویلې سم خوري یاندې اده چا خبره ده په افغانستان کې خو لباته مرغه فکر د غربت بیا وزدي او یعنی اقتصادي مشکلات ډیر دي او لکه څنګه چې یو مثال غونډه سوی ده وای د پور دروازه بند ده نو زابل کې تقریبا محدود یو شمیر کسان به یې همدا ثواب ترلاسه کوي چاته قرض ورکوي هله د ساده کسان نورم ډیر پیدا سي ځکه چې کاملا ثواب لري نو په زابل کې البته لنیک مرغ د بادانو باغونه ډیر دي که څوک مثلا قرض ته ضرورت پیدا کوي نو هغه مقابل کس هغه تجار کس هغه شتمن کس ورته بادان ورکوي مثلا د بادانو من اوس په زر افغاني خرچيږي خودته په 1500 افغانۍ ورکوي وای ته سیمه ته یو کال ورسته یا مثلا لس میاشتې ورسته بعدن برکوي وس په 1000 روپۍ دي خو زه ته په 1500 درکوم یعنی هغه روپۍ پر غیران ګټه کوي نو دا رقم معاملې ک دولو حساب سیم مثلا په 4000 افغانۍ ک یو کس وړو ته زړه پیدا کې په 4000 افغانۍ د وړو په خګونې ده په خبوجی ده خدای په 5000 بیا ورکوي نو دا سیمه ملي التروانی دي خو ځینې ملایان صاحبان انتقادم پر کوي وای دا معامله ښه نه ده یو ډول سپته وړي خو ځینې همدا سوای چې همدا معامله بل چاره بل لار نشته همدا لار داسې کیږي لکه څنګه چې مخکې کاري صاحب پښتون وویل ورته سلام هم کوم ډېر سم موضوع ته اشاره وکړه زموږ ستاسو افغانان همدا ځوانان چې ډېر اقتصاد ځپلي دي ډېر په مسافرۍ کې ستړي شوي دي ډېر در بدره شوي دي دا یو تعداد هغه ولورو ډېر ټکنی کړی دي خو یو تعداد بیا متاسفانه باید ووایم چې د دومې کوژدې لکه هم کوي هغه دومه کوژده که څوک کوي 100% به هغه اقتصاد که یو څوک ستمن ووسیم بلکې په اقتصاد کې منفي تاثیرات پیدا کیږي یو لوري هلته څنګه څه مشکلات کورنۍ ورته پیدا شي بل لوري اقتصادي شي نو دا زه فکر کوم نو موږ باید داسې وکړو ټول کې ځوانان باید داسې وکړي د پودونه کې ډېر مصرف د دوهمې کوژدې په لټه کې نه باید سي همداسې که یو څوک مثلا موټر لري ابل ته نه ده په کار چې وایي پلانې موټر لري نو زه سیالي کوم پښتني کوم پښتو ژبه کوم باید 100% واخلم نه ته داسې کاندې ته لویږې چې بیا به راخیستل سخت کاري او بل که ستاسو پښتنه یم مهرباني شرخور د ډاکټر صاحب نه مې پښتنه همدا ده چې ډاکټر صاحب نورې نړۍ ته پکتو ته پوره کافي معلومات لري انشاءالله نورې نړۍ ته پکتو په افغانستان کې د قرض دروازه څومره بسته ده او د اقتصادي حالت څومره لنور سره څنګه پرتکولای شي نه لې سره ډیره مننه
کور ودان ژوندۍ اوسي. زابلی صاحب چې د زابل نموړ د غزنی نموړ کني ولی وو د زابل وضعیت مو را سره شریک کړو. ډاکټر صاحب ته باور شو خو همدرد لغمان در سره ده. همدرد صاحب تاسو مستړی مشي په خیر راغلی. د لغمان پړه باندې او هلته د پور و د پور ورکولو پړه ساس نظر اورو.
مننه خور جان، زه هم تاسو ته سلام وایم او اوریدونکو ته سلام وایم.
وعلیکم السلام.
دلته زه خپل خور جان یو ورکه دکان لرم په کلی کې کنه، نو مختلف قسمه خلکو سره د موږ مخه دا کنه. بعضی سړی بس دا کار د سه غانی لکه هغه سړی سه غلا کړی او بس ناس دلته ما خط سړی په انتظار شه اوسه سو قرض غاړي. نو کنه او بعضی خلک د سې مثال له خبره هغه چې قرض واخلي هغه یسیریږي. نه کنه اکثر خلک داسې دي چې به خپل ټول ضرورتو ته پیدا کیږي، خو هغه دی ورځ په نیټه یا د دوه ورځو په نیټه یا د هفتې په نیټه یو شی اخیستی، هغه بیا کال ته په زړه کې نیولی یو په خولې دوکې کوي کنه. نو دا نورم اعتبار خرابوي کنه، د خپل ځان سس بالکل د نورو خلکو اعتبار هم خرابوي. بیا هغه دکاندار یو که هغه غوي کنه پلورون کوي، هغه زړه نه خرکوي چې په اسانۍ چا سره قرض ونه کړي کنه قرض وکړي. نو بعضې سړی داسې خلک هم ستا موږ لیدلي دي چې یو سړی قرضداره کړي وی د هغه ځمکه لیدلي وي. یو مثال د خبرې کور کې ورته کم خور یا لور ته سترګې پټې کړي شي زه بیا به تېم. ما خپله داسې خلک ګولي د خورجانې په همدغه موږ په سیمه کې تېمانې چې بس لورې ته له لاس نه نیولې او بېولې ده په قرض کې. ورته ویلي وروره که واده جوړی هم خوښه دي که نه جوړی بس د ما قرضدار یې. او داسې خلک هم په کې شته چې مثال د خبرې ښه اعتباري خلک ول او بس اعتبار خرابه که ولاړ اوس کورونه شته او خلک نشته که نه. نو دا انسان پورې خپل اړه لري که نه. مطلب که تا د لس روپۍ اعتبار وساتو سبا اتمن د شلو پیدا کوي، او که تا د لسو ونه ساتو سبا دې د پنځو مرک.
بالکل بالکل، ډیره مننه همدرد صاحب. په کور دی ودان چې د لغمان د خلکو هلته د پور اخیستو وضعیت مو هم را سره شریک کړو. ډاکټر صاحب تاسو ته راځم مخکې له دې نه چې د زابلي صاحب پوښتنې ته ځواب ورکړي. یو پوښتنه یو موضوع مکتل مطرح کوه. افغانستان یو فقیر هیواد ده او خلکي مرستو ته اړتیا لري. دغه موضوع چې کله موږ وایو چې افغانستان فقیر هیواد ده خلکي مرستو ته اړتیا لري، څومره په هغه ځوان نسل باندې چاړتیا د دوی کار وکړي، دغه خبره منفي اثر غورځوي او دوی دې ته تشویقوي چې د نړیوالو مرستې په ټوله کې د نورو مرستې کولی شي او څه دوی لاس ونیسي او اړتیا نشته چې دوی کار وکړي. څومره دغې لارې ته دوی تشویقوي؟
ګوره په ټوله کې دغه مرستې چې دي دا باید په داسې موضوعاتو په داسې ځایونو کې ولګول شي چې خلکو ته جوریان ورکړي، د خلکو اقتصاد ته یعنی په جوریان واچوي. اما بدبختانه په افغانستان کې دوی نه اراده اخیستې ده، ضعیف کړي دي یو نوه، او دا باید یو نوه کنترول شي. په اصطلاح یا قناعت ورکړل شي هغه موسساتو ته یا هغه حکومتونه چې کومک کړي، یا دوی دلته یو داسې پالیسي جوړه کړي چې د مرستې نورې سمې ولګول شي. یعنی دلته اوس داسې یو شکل رامنځته شوی دی چې نغدې پیسې ورکوي، یا په اصطلاح هلته د مشکلاتو د اختلافاتو سبب شوی دی، او دا یو ډیر منفي اثر یې کړی دی په ټولو افغانانو باندې او حتی په حکومتونو باندې کړی دی. هغې ارادې ضعیفې که د اوس 30 میلیونه کومې پیسې چې راځي، دا زه فکر کوم دوی یو نوه بې انګیزه کیوي ده په اصطلاح د حکومت، ځکه افغانستان اوس په د پیسو په خزانه باندې ده. یعنی د نړۍ تر ټولو ثروتمندترین خو غریبترین هیواد دی. نو زه داسې یم چې موږ باید نور راویښ شو، دغه د اقتصادي فعالیتونه په جریان کې واچوو. یعنی دلته د داخلي منابعو څخه کار واخلو او د نړیوالو څخه د تجربو څخه استفاده وکړو. او راځم د زابلي صاحب پوښتنې ته چې ګورې غیر رسمي قرض نه دی درېدلی، شوی دروازه یې نه ده بنده، خلک یو له بل سره کومک کړي. خلک افغانان مسلمانان دي، یو د بل سره همدلی لري، همدردی لري، کومک کړي. خو رسمي قرض چې دی د مطلق ډول بند دی، د بانکونو لخوا نه، خصوصي نه هم د حکومت لخوا. او بل د افغانستان ګور اقتصاد چې دی د ډیر ضعیف حالت کې دی، یعنی په دومره ضعیف حالت کې دی چې یوه پروژه نشي کولای چې اصطلاح هغه په لاره باندې و چې زموږ ټول زیربناوې خراب دي، ټول سرکونه خراب دي. یعنی دلته کراشه په اصطلاح ته یو د صحي مراکز وګوري، تعلیمي مراکز وګوري، خپل حکومتي ادارات وګوري، دا یو د معیاري نه دي، د وسیدلو نه دي. یعنی په نننۍ اثر کې ا دې تر څنګه نور د خلکو ماشونه چې د اوس حتی موسسات ورکوي، خو د نور سره چې مقایسه کوو د ګوره هغه سرانه عاید دی چې حکومت څومره په اصطلاح داخلي عواید لري هغه په ټولو خلکو باندې تقسیمیږي، هغه چې تر 500 کال ډالر او کم وي هغه یا په اصطلاح د ورځنی یو ډالر د خلکو سرانه عاید کم وي هغه تر فقر لاندې ژوند کوي. نو افغانان ډېر تر فقر لاندې ژوند کوي، دغه اعداد او ارقام خنډ دي ځکه چې بده کې تغییر راځي، ځنه یو فشار په وسیله باندې استعمالوي، دغه څخه استفاده کوي ځنه په اصطلاح.
بله ډاکټر صاحب، فکر کوم چې د دوی اړیکه لمک سره پریشو ورته په مخه هڅه وکړو چې د ډاکټر صاحب اړیکه راوخلو، د چې ولې دا سره ناڅاپ پریشو اتمن یا انټرنیټ کې ستونزه ده په شبکې کې ستونزه رامنځته شوې ده، د غوي اړیکه به ورته راوخلو خبرونه کې به وصل کړو. د خبرونه وخت هم مخ په خلاصېدو دی، خو ډاکټر صاحب نه بعد زابلی صاحب پښتنه هم و پښتو چې ویلی و د نړۍ د هیوادونو سره د افغانستان اقتصاد څومره د پرتلې وړ ده، دا به هم نو پښتو همدارنګه د حق ځوانانو ته چې اوس مهال یې ذکر کوي او یا غواړي چې کوم مسلک ذکر کوم لارخونی ورته کوي، په دې اړه به هم د دوی نظر و پښتو اوس یو لاندې د مخلو
دال او ټال
دا نوې تفریح خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندري وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دودو دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422212240.
بایت یادونه کوم چې ازادي رادیو د موسیقي نوې پروګرام پیل کړی، اټال او ټال. دغه پروګرام کې الیما اورنګا ساسي قربانه ده، تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په واتس اپ باندې چې شمیره یاد شوه په دې کې ورته پیغامونه پریږدي، همدارنګه تاسو کولی شئ ورته شیرونه ووایاست، ورسره پڅنګ کې چې شاعر یاست خپل شمیره پریږدي، هغه به تاسو ته زنګ وکړي او ساسي د شعر او شاعرۍ په اړه به تاسو خبرې وکړي. همدارنګه خپل شیرونه ورته د واتس اپ د لارې زمزمه کولای شي، ورسره پاتسین کې تاسو د خپل خوخي سندري غوښتلای شي. نو تاسو د واتس اپ شمیره ته پیغام پریږدئ، موږ تاسو د پیغامونو په تمه یو، د خبرونه اساسي په پیغامونو خسته کیږي. بیرته به خپل خبرونه تر وګرځو، فکر کوم چې ډاکټر صاحب بیرته خبرونه کې وصل شوی دی، تخنیکی همکار شریک وي چې اړیکه بیرته ریشو دا غوی په اړیکه کې څه ستونزه ده ک وکولې شو بیرته له ډاکټر صاحب سره اړیکه برقرار کړو. ځینې پښتنې پاتې دي چې لا هم بای ډاکټر صاحب یې پاړه مخته سره جواب وایي او دغه موضوعات چې نه حل پاتې دي، او همدارنګه د زابلی صاحب کومه پښتنه چې وا د به هم ورنو پښتو چې د افغانستان اقتصاد څومره د نړۍ د هیوادونو سره د پرتلې وړ ده، ولی تل افغانستان د فقیر هیوادونو په کتار کې راځي، او هغه ځوانان چې غواړي کاغوي ذکر کوي او اوس مهال د ذکر په جریان کې دی یا پانتون کې دی، دوی څنګه وکولای شي دا یو کار ځان ته پیدا کړي یا دا یو وظیفه ځان ته پیدا کړي چې هغوی حداقل به دغه کار کې کې چیرې کورنۍ ژوند لري یا خور ورور یا مور پلاری په کور کې دي، څنګه دوی د ټول حمایت کړي چې د قرض اخیستون ځان خلاص کړي یا قرض نه ځان وساتي، او هغه ملمستیا و چارتیا نوي یا بے ځای مصرفونه چې د دې نه څنګه ځان وساتي. لندو کې به ډاکټر صاحب سره دغه اندېښنې شریک کړو، او هغه کسان چې ذکر نه کوي په ځنګړ ډول انجونی چې ورته لاسرسی نه لري، دوی ته د ډاکټر صاحب توصیه څه ده چې دوی څه وکړي چې دوی اقل پراتلونکي کې په مالي لحاظ باندې یو څه خپل پیسې وګټي او وسره په څنګ کې وکول شي چې په خپلو پښو باندې ودرېږي او کار وکړي. اوس هم یو لنډ د واخلو بیرته راګرځو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
قدر من اوریدون کو فکر کوم چې ډاکټر صاحب منصور مجاب ته ستونزه پیدا شوې ده، دوی زموږ کاریکا نه ځوابي. د زابلی صاحب نه بخنه غواړو چې دوی پوښتنه ډاکټر صاحب ځواب نه کړه، خو یو څه اشاره ورته وکړه چې اوس مال د افغانستان اقتصاد ضعیف دی، یو دوی د هغه هیوادونو په کتار کې د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري، او نړیوال باید په افغانستان کې د زیربناو په جوړول کې مرسته وکړي تر څو د هیواد خلک وکولی شي ځان ته کار پیدا کړي. او هغه کسانو ته چې هغه مکی د ډاکټر سره مشورې ته پته مو چې هغه که زده کړی کوي او یا که غواړي چې بل مسلک زده کړی، په ټوله کې باید یو خبره وکړو چې کیوسوان د ژوند په هر مرحله کې اوسي، او کاغنجلی وي که هلک وي، کار کول ضرور دی. یعنی که څوک غواړي چې په خپل پښو ودرېږي او نور ته له احتیاجي خلاص شي، باید حتمن کار وکړي. کار یا وظیفه پیدا کول که هغه داسې ساده کار وي یا په کمو پیسو باندې وي، خو چې کار وي او بالاخره تاسې پکې د نورو ته د لاسنیولو نه خلاصېږي، تر ټولو ښه لار ده چې انسان خپله کار وکړي، خپله په پښو ودرېږي. دا چې په وروستیو کې موږ نشو کولای ډاکټر صاحب له ځان سره ولرو، د هغوی وروستۍ خبرې هم له ځان سره واخلو، له تاسو ټولو بخنه غواړو. زموږ دا پروګرام هم دلته پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې ښه چارې، ښه وخت.
زلیخی خوب نستاو لکه یوسف دی بی گنا تو مت کڑاما تاز دا وقت پشانتی کڑم جدی دا جون پشانتی اسم تیرو ما زبا فخ پلا گر نلاڑشم دکھڑی او جی نئے پری خوا دکلی منس کی پتا اوشا فسا دونا ستا دا وادا چھڑوں بیش پاوی زماروں بیش پا باپا گوڑ دن نوینا جھوندتا ہی سرانا کڑ پلنگا رات کی نا سما دخ پو گتو نو بسٹ گونا ستا زبنگرو شرنگ بخت وردے سہر منزل میں بنگڑی ستا پاس وینا دمی پوینا کے شامل پمختما مشپا راتی روم ایمان نند بیا پیو فتنا راتی روم خوشبو باد بیا چولا ٹولا شپا میں سوسم زلفان ندی اوتار پشملا راتی روم زلفان ندی اوتار پشملا راتی روم چې مصروف یا چې مغرور وي دا سي خلکو یاري ما کوي ما یانا حق کمانا زان ران غاڑی زما دزړه تاوان دی را کړی بیا دی زینا یو تاویز کر هند لزما ہے تان دزړه د صبرې دو تاویز کوما خیر دیکھ مینا محبت کسی نمگڑے خون کبینا دا بدپا.